د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې تر شنه آسمان لاندې پروګرام خبریږي چې زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان افغانستان ته د سفر لپاره تیاری ښودلې. د ایران د جمهوري ریاست د رسمي ویب پاڼې د یو بیان له مخې ښاغلي پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې وویل چې له اسرایلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته ایران باید نړیوالو ته وښیي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. ښاغلي پزشکیان همداراز له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته اشاره وکړه او وی ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې چې دا کار په ډیر دقت سره ترسره کړي سو په افغانانو کې د ایران په اړه منفي ذهنیت جوړ نشي. پزشکیان وویل ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او د لازمو تیاریو په صورت کې دی چمتو دی چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د ښاغلي پزشکیان د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. ایران د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ډیر نږدې اړیکې ورسره پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مشر اندریکا راټوټ وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل له غوښتنو سره یوځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. ښاغلي راټوټ په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو د افغانستان د څانګې پر ایکس پاڼه خپور شو خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي نو د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري حادثو لپاره به ډیر ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. ښاغلي ګوترش د فوسیلي انرژۍ پر ځای د نوي کېدو وړ انرژۍ د لګښت لپاره غږ کړی. د یوناما مرستیال د ملګرو ملتونو د سرمنشي دې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه بلکې دا ناورین همدا اوس روان دی. اسرائیل اعلان کړی چې د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې محدوده وقفه راوستې ده. د دې اعلان هدف دا دی چې په دې ترانګه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دیرالبلا او مواسي سیمو کې تر بل اعلان پورې هر ورځ د لسو ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر ټام فلچر د اسرائیلو د دې اعلان هرکلی کړی. ښاغلي فلچر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې به تر وسې هڅه وکړي چې وږو خلکو ته مرستې ورسوي. په دې سیمه کې وقفه یي اوربند وروسته له هغه اعلانېږي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اسرائیلو اقداماتو د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول او په دې سیمه کې د قحطۍ د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شویو ډرونونو د ټوټو د راپرېوتو له کبله د اورګاډي د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخامخ شوی. د والګاګراد والي اندری بخاروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک په والګاګراد کې د اوکراین نه ډرونونه ویجاړ کړي دي. د وزارت ویلي چې روسیې تیره شپه د دې هیواد په 12 سیمو او همداراز په تور سمندرګي او کریمیا ټاپو وزمه کې د ایران نه نوي ډرونونه له منځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په پام کې د چي د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ په لوبه پیل شي. د شل اووریزو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بي ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې به هند له عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو سره لوبې کوي. په ګروپي پړاو کې به د افغانستان دوهمه لوبه د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او درېمه لوبه به د سپتمبر په 18 له سریلانکا سره وي. د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربی اماراتو په قربتو تر سره کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته راغلاست. د طالبانو حکومت د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه چې د دې هیواد له لارې هند ته د افغانستان صادرات بند کړي دي اندېښنه ښودلې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوي چې د روان جولای میاشتې له 21 څخه تر 23 پورې په پاکستان کې وو، د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر سره ولیدل څو د واګه بندر له لارې د ترانزیت سوداګرۍ د بندېدو په اړه بحث وکړي. دا لاره د افغانستان د صادراتو لپاره ډېره مهمه بلل کېږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیت سوداګرۍ د تړون چې د افغانستان صادراتو ته د واګه بندر له لارې هند ته د رسیدو اجازه ورکوي یادونه وکړه، خو پاکستاني چارواکو د 2015 کال د مې میاشتې د یوې نوې پالیسۍ یادونه وکړه چې د دوی په وینا د پاکستان له لارې له هند سره د درېیم هیواد پر سوداګرۍ بندیز لګوي. د دواړو هیوادونو اړیکې د 2015 کال په اپریل میاشت کې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو له تروریستي برید وروسته چې هند یې پړه پر پاکستان میشتو ډلو واچوله نور هم خراب شول. پاکستان دا پریکړه ظاهرا د 2015 کال په مې میاشت کې هغه مهال کړې چې هند د اوبو د ویش تړون په یو اړخیز ډول باطل اعلان کړ. د پاکستان دا بندیز له ځمکنیو، هوایي او سمندري سوداګریزو لارو هند ته پر ټولو او همداراز د نورو هیوادونو پر صادراتو او ورسره له دې هیواده پر وارداتو بندیز لګوي. دا سوداګریزه شخړه د پاکستان او هند ترمنځ نازک سیاسي اړیکې او پر سیمه ییزه سوداګرۍ د هغو اغیز په ډاګه کوي، خو په دې منځ کې افغانستان زیانمن شوی دی ځکه هند ته د توکو د صادراتو مخه نیول کیږي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د صادراتو د دوام لپاره له هند سره هوایي دهلیز بیا پرانیزي. همدا د ترشنه آسمان لاندې د نننۍ خبرونې موضوع ده. په دې خبرونه کې به له میلمه سره د افغانستان د صادراتو پر بدیلو لارو خبرې وکړو او همداراز د پاکستان د دې پریکړې علتونه به وڅېړو. د خبرونې میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند. د پروګرام ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د پروګرام پیل ته خپل میلمه ته خراغلاست وایو. مومند صاحب، خبرونې ته خراغلاست.
بله، سلام علیکم تکل صاحب محترم.
ډیره مننه چې بیا مو هم زموږ بلنه ومنله او پروګرام کې مو یو ځل بیا برخه واخیسته. مومن صاحب، لومړی به لتاسو واورو دا موضوع به وڅېړو چې د دې علت څه دی چې پاکستان د افغانستان پر صادراتو هند ته د واګه بندر له لارې بندیز لګولی. دا مغه سیاسي موضوع ده، پر احتیاط سره هم د دواړو هیوادونو مخالفتونه دي او که له دې نه سوا د پاکستان د هغې اقتصادي پالیسۍ یوه برخه ده چې نه یو ځل نه دوه ځلې بلکې بیا بیا یې د افغانستان صادرات هر اخوا بند کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب محترم، تاسو به سره معلومه ده چې د څلور ویش کال جنگ او په لن اوست افغانستان څلور کال پیشرفتونه یې مخونه ده. په افغانستان کې د صادرات په بخش کې، د تولیدات په بخش کې پیشرفتونه ډېر غوډي. منطقوي تشنج یا منطقوي کشمکشونه د دې سبب سول چې د افغانستان پر صادراتو باندې د واګې بندر وټړل سي. هغه د هند او پاکستان د جنگ نتیجه موږ ته داس ول چې موږ په سش کال هغه وچ میوا چې موږ د واګې د لارې څخه یا د چمن د لارې څخه یا د تورخم د لارې د واګې پرې د لاهور بندر چې په واګه په لاهور کې راړل لري چې دغه بندر څخه موږ هندستان ته لېږل، په دې دې واردات کې سش کال موږ د مشکلات سره مخامخ یو او د دوه د یپلا د پاکستان د خوت خلار بند او بیا د هندستان د خوت چې د دواړو هیوادو د تشنج په نتیجه کې اوس د لا بند ده او موږ نسو کولای هغه وچ میوه او لنده میوه چې موږ د واګې د لارې څخه تقریبا په اصل وشته کې موږ د هند آزادپور منډي تر سوال موږ نسو کولای چې دا ورسو. ولی د افغانستان خصوصي سکتور په ټینګ هوډ او عزم سره به کوشش وکړي چې خپل میوه به نورو بدیلو لارې به کار کوي.
همدا ما پښتنه کوله مومن صاحب، خصوصي سکتور څه کولای شي، څنګه کولای شي چې خپل د افغانستان وچا میوه او لمده میوه تر نورو هیوادونو ورسوي؟
تاسو به ستاسو معلومات ده چې موږ تقریبا درنوسو ورځو پر لهم ډیره صحیح پته نو معلومه چې دغه تشنج دومره سوی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ به لا دومره پټاپه وتړي چې حتی و به نسو کولی چې موږ به خپل وچه میوه هندوستان یا آزاد کور منډۍ ته ورسو. لهذا د افغانستان خو سکتور ممکنه نورې لارې چې موږ ته یې هوایي کوریډور څخه به انشاءالله بعضې هغه زموږ هغه میوه چې د هغې قیمت ډېر لوړ وي او هوایي کوریډور پر هغه باندې مشکلات فیصله قیمت یې ډېر خو معلوم نه شي هغه به د هوایي کوریډور له لارې اتو او هغه نوره میوه چې ده هغه موږ کوشش کوو چې د چابهار د لارې څخه موږ کوشش کوو چې د کښتیو د لارې څخه و نورې دنیا ته واستو.
مننه مومن صاحب، د دې هوایي یو ځل بیا وایو بخی.
بله
تاسو دا ورسته خبره مو سم غږ رانه غي تاسو بل کوم لار مو خو د چلغي لارې به واستوي.
بله موږ به کوشش وکړو چې موږ هغه وچه میوه چې قیمت یې لوړ وي هغه به د هوایي د طیارو د لارې یا د هوایي کوریډور د لارې به ان شاء الله خارج ته زمينه برابرو. پرون ممداریان افغان شرکت سره خبرې کړې دي، د نورو خارجي شرکتونو سره هم دروسه پرې په جریان کې وو او د هوانه وردي وزارت څخه به هم په دې حق لکه کومک واړو چې موږ سره په دې باره کې همکار او هم د سیمې د هیوادو څخه به ان شاء الله کومک واړو چې څنګه وکولې سمول د هوایي کوریډور لارې هغه زموږ زیاته میوه چې د لوړ قیمت لرونکي وي هغه د هوا د لارې واسو او هغه میوه چې قیمت یې تقریبا مناسب وي هغه به د ځمکې د لارې څخه در چابهار پورت او د بندر عباس پورت او د اکینې بندر د لارې څخه هم و ټول دنیا ته به ان شاء الله موږ دغه بغاغه بندرونه به استعمال او دغه د لارې بیا سو او چین ته به ان شاء الله د ازبکستان د لارې استو او روسیه ته.
مننه. د دې هوایي کریډرو په باب یا هوایي دالیزونو په باب به ورسته نورې خبرې هم وکړو. مومن صاحب، خو اوس زما پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت ظاهرا دا پریکړه په می میاشت کې تقریبا دوه درې میاشتې مخکې دا پریکړه کړې ده چې واګه بندر د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړي، نو څنګه اوس په دې باب د طالبانو د حکومت پلاوی ورغلی او له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم زموږ د محترم معین صاحب د شغل زاهد صاحب د سفر موخه هغه د پی ټی ای قرارداد و چې په هغه کې څلور کلمه زموږ د خواته او څلور کلمه د پاکستان د خواته معاف سوله چې په دې باره کې چې موږ به د هغو شانو څخه چې د افغانستان پیداوار وي او په پاکستان کې نه کېږي د پرو هغو محصول مات او څلور کلمه هغه مواد چې پاکستان یې لري او په افغانستان کې نه کېږي د هغو څخه به موږ محصول یا ټکس پرې کوو او یو د بل څخه به محصول ناخلو. دا به په اول قدم کې بیا به نور کلمونه موږ ریسرچ کوو او د افغانستان د اسلامي امارات د صنعت او تجارت په ګډه همکاري به ان شاء الله دا کار سرته رسوو.
مننه. زما سوال دا و ښاغلی مومن چې دا د هغه پریکړه دی چې پاکستان واګه بندر بندوي پر افغانستان باندې، دا پریکړه په می میاشت کې شوې ده او اوس دغه د جولای میاشت تقریبا ودرې میاشتې تیرې دي پکې.
دا سپی دا د وای د واګیلار بند ما در ټول مال د دواړو هی ماتو ته جنگ په نتیجې کې د دې د کشمکشونو په کده کشمکشونو په نتیجې کې افغانستان سوداګرو ته تاوان ورسېدی. نو لہذا دا چې په هر تاریخ کې کدا ول د مې سپندې کدا وست باندې زموږ د فار تاوان دی زموږ به نو سو کولای کدا بندر باندې چې د دې لارې څخه د هند سره خپل تجارت ته ادامه ورکړو. اوس هم د پاکستان د لارې څخه مشکلات دي او هم د هند د هند خواته مشکلات دي. د دواړو یو ادو څخه مشته مشکلات دي. دا چې راپورونه مسته چې هند او پاکستان چې په واګه کې خپل مجلس کړی وو د دې بدرمابند چې هغه دغه غړي وو په دغه چې دې خپل موافقه ته نه ورسېدلې د دې د بندرینو په دغه خبرو په نتیجه کې د افغانستان لار د افغانستان پر ترانزیت باندې تقریبا لار بند شوی ده. دا مجلسونه تقریبا د حدود کې 15 یا 14 ورځې د مخه شته وو. زموږ امید چې هغه مجلس شاید کامیاب شي د دې د دوه د پادر کمیټې تر مابین چې مجلسونه شي وو د مشته د هغه ځای د ځای تجارانو د خاطر چې راپور راغلی دي او یې مشته ویلي دي د دې نه چې څه ونه شته چې د افغانستان تجارت د اجازه نه ورکی نه اوس د پاکستان د خواته اجازه ده او نه د هندستان د خواته دواړو او مابین کې د دواړو لخوا څخه مشکلات.
مننه. ښاغلی مومند، هند ته د واګه بندر له لارې د افغانستان کوم کوم صادراتي اقلام دي؟ یعنی تاسو خو د وچې میوې یادونه وکړه، مګر فکر کوم وچه میوه به عمده قلم وي، نور کوم کوم شیان هند ته ځي؟
فکر کوم چې زموږ په سیمه کې یا سیمه ییز شریک چې دی، زموږ د وارداتو په نتیجه کې تقریبا چې دی هندوستان زموږ یو ډېر ستراتیژیک شریک دی، او موږ همیشه هغه ته ډېر صادرات لرو. تقریبا 100 میلیونه پورې موږ صادرات لرو هلته، او خصوصا ټول زیاتره وچه میوه ده، طبي نباتات، طبي بوټي دي. نور داسې څه خاص زموږ ټوله وچه میوه چې ده هغه موږ د واګې بندر له لارې هندوستان ته لیږو.
تر زیاته مننه. تاسو مخکې د هوایی کریډورونو یا د هوایی دالیزونو یادونه وکړه چې د افغانستان سوداګرو دا غوښتنه کړې ده د طالبانو له حکومت نه چې هغه سودا وبخې ترانزیتي لاره یا هوایی دالیزونه بیا فعال کړي. دا به د افغانستان د وچې میوې یا هر صادرات چې لري د دې لپاره ګران نه پریوځي؟
موس کوستاس کوز موږ هغه میوه چې ګران قیمت لري، یعنی موږ دا میوه لرو چې یو کیلو تقریبا 15 $, $14 پورې کیږي. دا به په موږ د هوایی کوریډور له لارې څخه ان شاء الله لیزو، او نور ته د ځمکې د لارې لکه ما چې مخکې تاسو ته غلا راغله به د یغې لارې کې جوړي. اوس بازارونه د افغانستان د وچې میوې لپاره آماده دي، او بازارونه شارت دي، بازارونه شارت دي. نو په دې لحاظ چې هلته د افغانستان وچه میوه ضرورت ده د دنیا په بازارو کې، زموږ هوایی کوریډور فعال دی. موږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه وکړه چې زموږ هوایی کوریډور رازیات کړي.
ډېر ښه. چین تاسو مخکې یاد کړ، چین ته د افغانستان څومره میوه مخصوصا وچه میوه ځي؟
چین ته د افغانستان هر کال تقریبا د 500 to 600 tons پورې جلغوزي دي د هوایی کوریډور د لارې څخه، او اوس موږ د ازبکستان د لارې څخه هم د ازبکستان د هوایی کوریډور څخه هم پیر کال استفاده کړې ده چې د ترمیز پر مال ورور دي. د ترمیز څخه بیا په هوایی کوریډور کې چین ته وړي چې دا لار زموږ لپاره ډېره ارزانه تمامېږي، او کوشش کوو چې سږ کال هم دا لار یوز کړو. سږ کال د چین څخه ریل هم راځي، او د جفا په ریل کې هم موږ کولای شو چې چین ته صادرات ولرو. د چین څخه هم د ریل د لارې، هم د هوا د لارې، او هم د ترانسپورت د لارې مشکل د واردات او صادرات لرو.
مومن صاحب، موږ روزمره په خبرونو کې اورو چې د افغانستان او چین ترمنځ د ترین یا د اورګاډي یا د ریل لارې مستقیمه کرخه جوړه شوې ده. د دغه کرخه په باب لطفا نور معلومات هم ورکړئ، مخصوصا په داسې شرایطو کې چې اوس مهال افغانان چې کله اوري چې صادرات افغانستان په دې هغه لاره کې نور هیوادونو ته بنديږي، یو ډول اندېښنه ورته پیدا کیږي.
زه خو اول مننه کوم په دغه موارد کې د افغانستان د اسلامي امارات د عالي اقتصادي کمیسیون څخه، او بیا وزارت مالیه څخه، او بیا وزارت پایدامی څخه، وزارت جدید درو درو یا د څلورو وزارتخانو ګډ کار دی چې په وزارت پایدامی کې بیا د ریل پټلۍ خط د موین څخه چې دغه زموږ نوې ارتباط د هم د روسیې سره د شیندلاري او هم د چین سره برابر کړی دي. تو اوس موږ به وکولای شو چې دغه شیندلاري تقریبا چې یو نیم میاشت د مخه اول خطر ورسوي، او اوس هم دا جریان لري، او موږ کولای شو چې د دې لارې هم خپل صادرات ولرو او هم واردات لرو. ترنز موږ لپاره در شیپ را ورسته یا در کشتی را ورسته دوه هم ترینه ارزان ترینه لار ده چې موږ به د دې لار وکولای شو چې د چین سره خپل صادرات مشلو، او چین زموږ پر ډیرو توکو باندې هم روسیې خپل هغه ټاکسونه چې دي چین ډیر رقم کړی دی، ولې روسیه څه پر طرف وځي؟
بله،
او اروپایي هیوادو زموږ پر افغان میوه باندې خپل ټاکسونه یا تعرفې چې دي هغه څه پر طرف وځي.
په هغه بندیزونو کې مومن صاحب چې لویدیز د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان باندې لګولې دي، په اقتصادي سکتور کې لګولې دي، د افغانستان پر صادراتو بندیز نه دی شامل لکه د ایران چې دی مثلا، یا د روسیې یا د نورو هیوادونو؟
نه، زه مننه کوم د ټول اروپایي هیوادو څخه، خصوصا د اتحادیې اروپایي سفیر چې دلته ده شغلي ورنیکاس، چې همیشه د افغانستان خپل سره خپل ملاتړ سره کوي، او د اروپا د ټولو خلکو څخه چې د افغانستان پر ټاکس باندې د دې تعرفه صفر ده. دغه چیرې حتی هم موږ د جرمني د سفیر سره ملاقات لودي، هغه تاسو موږ هغه نوی پاتې کې چې هغه پر نوی ستاندر باندې خپل کشمیش یا اروپا ته خپل میوه پروسس کوي، دغه لپاره کې خبرې ورسره وکړي او ان شاء الله تاسو به هم بیا په جریان کې واچو دا پرورات دا فابریکې کار شروع کړي او پر هغه ستاندر باندې کار کوي چې زموږ میوه په ټوله اروپا ته پروسس کیږي او د اروپا پر ستاندر باندې دا میوه پروسس کیږي. د هغه اورګانیک شی په ان شاء الله موږ اروپا ته استو او دا تاسو زه در کوم چې په اروپا کې د افغانستان پر ټولو صادرات باندې خصوصا پر وچه میوه او لنده میوه باندې تعرفې صفر دي چې دا د افغانستان د خلکو سره د دوی هغه مینه او محبت دی. او زه دا په اروپا د ټولو خلکو څخه د اروپایي اتحادیې د ټولو حکومت څخه د زړه له کومې مننه او قدردانی کوم.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. تاسو د اورګانیک میوه یادونه وکړه، البته د اوریدونکو لپاره خده چې په دې باندې پوښی چې اورګانیک میوه یا د نورو میوه ترمنز که تاسو لطفا ورته تشریح کړئ او ورته ووایاس چې څومره اهمیت لري په لویدیځو هیوادو کې. موږ
هغه لویدیځو هیوادو کې هغه میوه یا هغه کشمش نه قبلې په امانه توګه زموږ ټول د حالات زابل روزګان پاریاب د دې منځکو خلک زیاتره چې دینه په پیری یو رقم دوا د سلفر په نامه د کشمش وي، دغه په سلفر چې وي د کشمش په خارج کې نه قبلي اورګانیک یعنی طبيعي، یعنی هغه میوه اروپا قبلي چې هغه باندې دوا یا سلفر نه والسوي. زما د ټولو څخه فاحش هم دا دی چې هر دوا چې په هر میوه باندې وي باید د مربوطه د زراعتي ډاکټرانو سره چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې وجود لري د وغو سره مشوره وکړي. او ارزومې دغه چې اورګانیک یا طبيعي میوه چې په باندې دوا نه والسوي هغه د نورو ګران خرڅيږي. د دې څخه مې ارزو ده د ټولو تاسو رادیو د طریقې څخه چې د زړه کې مننه کوم د ازادي رادیو څخه چې دا د خلکو د غوښو پر ورورسي چې موږ خلک باید د میوه د دوا په استعمال کې باید ډیر محتاط وي. هغه مملکتونه چې دوا واړي په هغه باندې باید دوا والسي، هغه مملکتونه چې دوا نه واړي په هغه باندې باید ونه والسي.
د یوازې د کشمش یا د ممیزو خبره ده، د ممیزو د صادراتو خبره ده او د سلفر او کځین نور قلمونه مثلا کشته دا هم سلفر باید پیونه وهل شي او نور کیمیاوي مواد باید پیونه وهل شي د دې لپاره چې اورګانیکو بلل شي.
بله، په کشته باندې هم زموږ کوشش دی چې په هغه باندې باید دوا ونه والسي او خپل طبیعي رنگ باید ولري او په طبیعي دا ولدا په خارج کې قیمت ډیر لري. د غوس هم زموږ کشته یا شکرپاره چې موږ ورته وایو دا چین ته هم روانه ده چې چین هم زموږ پر دې ایټم باندې محصول سپر کړی دی او ان شاء الله کوشش کوو چې ټول دنیا ته ورسو. دا کشته چې د افغانستان د یو نوی طبيعي یو ډیر د انسان صحت ته ډیر یو ګټور شی دی، نو لهدا موږ هم کوشش کوو د ټول باغداران څخه چې د دوا په استعمال کې ډیر محتاط اوسو.
مومن صاحب، خی باغداران لګ نور هم ارتیا ولري چې تاسو په دې باب یو څه وضاحت ورکړي، نورې میوه د وچولو پر مهال باید څه وکړي؟ البته تاسو خو زپېږم چې تاسو کار سوداګری او د میوه صادرات دي، مګر لګ تر لګه هغه تجربه چې تاسو په بازارونو او مارکیټونو کې ترلاسه کړي ده هغه لاوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم نور مواد دي چې په هغه کې کیمیاوي مواد باید ونه کارول شي یا په بازارونو کې د هغو خرڅلاو لستونز سره مخامخ کیږي یا اهمیت را کموي.
د تکل څه متره ما انده هفته کې به موږ د اروپای ته دی په مرسته باندې تقریبا یو ډېر غټ کمپرانس ولرو چې هلته به اروپایي اګریکلچر یا زراعتي ډاکټران به موږ ته د دې په اصطلاح ورکشاپ راکوي آنلاین ډول چې موږ به وکولای شو چې ټولو دوستانو ته به درسو او ټولو تاسو به پلان کوي او تاسو ترتون به خپل هغه اړوند زراعتي شوبې راوړي او تاسو زراعت په دې کې زموږ سره موږ کوشش کوو دا هلته خپل یو لري واړو چې غلیست هم ترجمه کو او ټول او تجارتو ته او ټول اړوند ادارو ته ورواستو ترڅو چې موږ بیا هم معلومات ته ضرورت لرو د اروپا ایتیادی څخه هغه ټول مشترک او هغه ورته تشریح کوو ان شاء الله.
مننه مومن صاحب. راسره اوس یو دوا اوریدونکي لرو ګورو چې د دوی څوایي او لتاسو نه څه پښتنې لري، مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي رادیو لمړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پښتنه کوي لري وي وایست.
تکا څه زمغه غاوري مبارز جانان لپاره
جانان صاحب مهرباني وکي اوس یو غغمو
مننه دکا څه مترم موږ چې باید صادرات دې افغانستان پاکستان صادرات دې کې اونګه زمغه تجارت یو خو زمونږ ډېر دلته ځي مونږ د افغانستان کښې ډېرې سړې خونې ډېرې کمې کله چې بارډر بند چلو زمونږ صادرات یې زمونږ پرا کښې خو ډېرې کرنیز توکي یعنې رومیان بنجان هر څه چې دلته څو غواړې په پرا کښې شته دلته چې کله چې بارډر اخو افغانستان سره ستونزه پیدا شوه هغه دلته زمونږ ګشتراب په بیې راوس تاسو په نورو ولایتو کښې ګورئ پیاز و رومیانو دا شیان هلته د پنځوس او د هډ کیلو پنځوس دېرش څلوېښت یا مل همداسې نور دلته کیلو کیلو نه مل په پنځه کیلو په لس روپۍ دي هر شی چې مو پیاز هم رومیان هم هر شی دغسې ارزانه دي مور ځکه چې موږ صادرات نه لرو چې نور هېوادونو لاس ډېر کم دي زموږ پاکستان چې پخوا چې موږ ډېر ښه روابط وه کوم چا چې پیاز چې رومیان چا شوي هغه خوا ته به ډېر کړل اوس هغه خوا ته نه دي نه ختی همدا ته د دې موتې خلک ورکوي دلته بس بېخي ارزانه نو زمونږ دلته د دې تجاران یوه دغه غوښتنه ورته کل څه متران چې باید سړې خونې جوړې کړي ځکه دا سړې خونې کښې دا هر شی چې دا وساتي کله چې بیا بلته باډر هغه ستونزه حل کړه بیا کولی شي دلته د غر کې بلته هغه شیان بلته پاکستان ته انتقال کله چې باډر باندې هغه زمونږ شیان چې کوم شیان وي هغه چې خرابي نه خو لا ښه ده چې خرابي هغه ټول دغې رستې بلدې ټولې دغې هلته څاروي ته واچېږي اکثره مو چې څوک هغه باغداران چې بزګر چې هغه کروندګر هغو ته ډېر زیان وړي هغه کر د کال خواړي پټ شلې بیا بېرته دغه سهانونه ورته واړي مو چې همدې څوک غواړي کې اوس زموږ په ولایت کښې داسې بانجاړ دا نور شیان دا خو دلته مو دي اوس بېخي ارزانه دي بېخي ډېر هم دي زموږ ولایت کښې بېخي زیات اوس د دې یو تجارت
جانان صاحب ستاسو پوښتنه څه ده وبخښئ ما خو خبرې ستاسو واورېدې مګر پوښتنه مو څه ده ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې پوښتنه نه لرئ مګر مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته که راسره اوسئ فقط جانان صاحب زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې تاسو څه کوئ یعنې باغ لرئ ځمکه لرئ صادرات مو څه شی دي یا هغه محصولات مو څه شی دي چې تاسو وایئ چې باید سړې خونې ورته جوړې شي
کال څه مهتران زمونږ په دلته زمونږ په سیمه کښې چې کرل کېږي خو ماته ته هر کال چې مونږ دلته نه کرو کله په هغه په نور توکي خو مونږ پرېږده خو نه کړ او دا هندوانې همدارنګه خټکي چې دغه وکړو چې به هلته ستونزې پیدا زمونږ دلته موت ورکړو او بانجاڼو رومیان دا خو دلته د کوټه دي هر توکي دی کرلي یعنې دا چې دلته یو خو هغه چې د خرڅلاو دپاره یې کرلي او بل چې دا توکي د خرڅلاو دپاره منلی دا هر کور ځان ته کرلي دلته هر کور
زما سوال دا و چې تاسو څه کرلی جانان صاحب تاسو څه کرئ عموما هر کال باغ لرئ که ځمکه لرئ
ځمکه لرم هغه بانجاړو هغه شیان نه کړو موږ پرې خټکي و هندوانې کړو نور داسې ته نه کړو
ډېره زیاته مننه له تاسو ډېره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب سوالونه خو یادداشت کوئ تاسو دا نور اوریدونکو به هم راوخلو یو ځل بیا به تاسو ته یو دم در شو چې د دوی پوښتنو ته
اواز صحیح نه دی راغلی که چېرې سوال ماته تاسو تکرار کړئ ډېره مهرباني به
وي سوال خو د دې اوریدونکو که څه هم وویلې چې مشخص سوال نه لري خو ده د سړو خونو په باب پوښتنه کوله او دا چې ولې د حاصلاتو په موسم کې د پاکستان لاره همیشه د افغانستان د محصولاتو پر مخ باندې بندیږي مګر مومن صاحب تاسو راسره اوسئ لطفا دغه نور اوریدونکو به هم یو ځل راواخلو د دوی سوالونه به واخلو بیا به تاسو ته درشو خوښه مو ده ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت متاسب تماس
وعلیکم سلام خاموش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست مهرباني وکړئ څه د ویلو لرئ
ډېره مننه تاسو ته میلمنو او ټولو اوریدونکو سلامونه اول خو به د واګه بندر په بندېدو باندې د دې په تاثیراتو باندې یو څه غواړم یو نظر ورکړم خپل زه خپله زموږ زابل ولایت چې دی ډېر حاصلات انځر دي نو تقریبا تېر کلونه چې ول تېر کال وړم کال د انځر یو کیلو تقریبا 120 افغانۍ یو تر 900 افغانۍ پورې قیمت درلودي. هغه نرخونه نن راغلي دي 375 روپۍ پر کیلو راغلي ده. مخکې من کندهارې مندل تلس په 400 افغانۍ وو، اوس 2500 راغلي دي، یعنی شې انځر په 1500 او باندې ډیر تاثیر کړی ده. دا بندر چې بند شوی ده، دا لار چې بند شوی ده، نو افغانستان باندې او مستی په صادر ډیر مستقیمه اغیزه کړې ده، نرخونه راولېدلې دي. یو خبره او بل د دې لاملونه سي دي، مثلا د دې بندر بدلې لارې خو داسې نه معلومیږي، خو بیا هم د چاربار بندر له لارې ده، مثلا منځنۍ آسیا ته د ازبکستان